آزادی رادیویی مجله.
قدرمنو اوریدونکو، زما اسدالله غضنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په دې خپرونه کې له عمان نیازی سره د هغه د شعرونو د تازه چاپ شوي کتاب په باره کې خبرې اورئ. برکوال میخیل مو په بلوچستان کې د پښتو بلوچی د دودیزې موسیقي د خوندیتابه په باره کې په یوه بحث کې شریکوي. په سپین بولده کې د یوې کتابخانې د جوړېدو، د لغمان له پوهنتون سره د زر ټوکه کتابونو د مرستې، او په خوست کې د کتابونو د لوست د کلتور د پیاوړتیا په باره کې رپورټونه لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق غړي او د یو خصوصي ټلویزیون د خبریال زبیر حاتمی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړه. زبیر حاتمی چې د یو خصوصي ټلویزیون فلم اخیستونکی و، څو ورځې لمخه د کابل د استقلال لیسې په یو تالار کې د یو تروریست د حملې په نتیجه کې سخت ټپي او بیا وروسته وفات شو. د ادریس شاه فرهنګي بنسټ د استازي لخوا له عامه کتابتون سره د 5000 ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهنمل نبی فراهي د دغو کتابونو د سپارلو په مراسمو کې له ادریس شاه فرهنګي بنسټ څخه چې مرکز یې په لندن کې دی د کتابونو د مرستې مننه وکړه. دغه بنسټ له اطلاعات او کلتور وزارت سره ژمنه کړې ده چې د پوهنتونونو له کتابتونونو سره به هم د کتابونو مرسته کوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست د هغو 250 ټوکو کتابونو د مرستې له امله هم قدردانی وکړه چې د شه فاونډیشن لخوا له عامه کتابتون سره شوې ده. د کابل د ښکل هنرونو د پوهنځي استاد امان الله حیدرزاده خپل 12 قلمه هنري اثار ملي آرشیف ته ډالۍ کړل. په دغو اثارو کې د افغانستان د پخوانو پاچاهانو او علمي فرهنګي شخصیتونو انځورونه شامل دي. د ملي آرشیف مشر معصومی نظری د پوهان امان الله حیدرزاده د دې ډالۍ مننه وکړه. پوهان امان الله حیدرزاده چې په ښکل هنرونو کې لوړې زده کړې لري، د کابل د ښکل هنرونو د پوهنځي له مؤسسانو څخه دی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې یو لندن میشت 65 له عمومي کتابتون سره د 5000 ټوکو کتابونو مرسته کړې ده. د لغمان پوهنتون کتابتون ته بیا د پل فکری کړي په نوم کابل میشت ټولنې زر ټوکه کتابونه ډالۍ کړي دي. د پل فکری کړي یو غړی ګل رحمان رحماني وایي
د لغمان پوهنتون چې د هیواد په ختیځ کې نوی تاسیس شوی و، دوی اعلان وکړ چې موږ په تدریسي سیمفونو کې همدارنګه په خپل کتابتون کې کتابونه او څوکیو ته اړتیا لرو. هغه د څوکیو اړتیا یې بل چا پوره کړه. ځینې خلک وو هغوی پیسې ورته راټولې کړې چوکۍ واخیستې، خو هغه د کتابونو یې همدغسې پاتې و. نو موږ همدا وپتله چې راځئ موږ خپل لومړی ګام د همدې بهیر نه پیلوو او د همدغه ځایه شروع کوو. نو د لغمان پوهنتون دغه غوښتنې ته په پام سره د کتابونو د راټولولو لومړی ګام موږ د لغمان پوهنتون را پایل کړ چې په دې کې موږ دغه بهیر ته یو پل یو کتاب نوم ورکړ چې تقریبا 25 ورځې کوي وامه شه دوام وکړ. دا بیا ټول را جمع شول، تقریبا د زرو نه زیات کتابونه شول. لینو په ټوله کې دغه د زرو نه زیات کتابونه بلابل تیرونه د لغمان پوهنتون ته وسپارل شول.
شاغله رحمانی دغه پل فکری کړی تر دې لمخه هم ځینې کارونه کړی و. څومره چې ما په یاد دي د یو ناول لیکونکي ځوان ناول لیکونکي د قدردانۍ لپاره غونډه کړې وه. د ځوانو شاعرانو غزلونه مې انتخاب کړي وو او بیا هم له هنرمندانو سره پروګرام ورته جوړ و چې د دوی غزلونه سندریز سی او په دې شکل هم موسیقي وده وکړي او هم ځوانان وهڅول سي، ځوان شاعران. دا موده د یو بل هڅه ده. نو ستاسو فرهنګي هڅې په عین حال کې بیلی بیلی هم وي، متنوع هم وي، بل ګام به هم څه وي؟
بل ګام البته زمونږ د نقاشۍ د هنر په برخه کې دی چې موږ یو انځورګر انتخاب کړی غواړو. دغه انځورونه چې نیښه پیغامونه لري، په ځانګړي ډول دغه اوسني انځورونه په اوسنیو حالاتو راڅرخیږي، خو دی زن نه امکانات لري نه هغسې اړیکې لري. دا یوازې د خپل کور په یو کونج کې امبار کړي، هماغلته ګردوهلې ایښي دي. موږ غواړو چې دغه تابلوګانې د نقاشۍ هنرونه د ټول راوباسو، د دې لپاره یو نندارتون جوړ کړو. خلک هم راشي، رسنۍ هم راشي، هغه وګوري. په ضمن کې که چېرته دی غواړي هغه وپلوري، د بازار موندنې په برخه کې سره مرسته وشي، په زمن کې دی معرفي کړو او په ټوله کې دغه هنر ته پاملرنه وشي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سپین بولدک د افغانستان یو ورسته پاتې سیمه حسابي شي، خو هلته هم د کتاب د لوستو کلتور مخ په غوړېدو دی. صادق رښتونه په سپین بولدک د یو عمومي کتابتون په باره کې رپورت راته لري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د معروفیانو په کلي کې په دغه جوړ شوي کتابتون کې تر 3000 زیات دینی، سیاسي، ادبي او نور بیلابیل ډول کتابونه شته چې د ښوونځیو زده کوونکي او عام خلک هر ورځ ورڅخه ګټه اخلي.
دغه اوس اکثر علما چې دي د کتابو رانیول نه لري، د دې مطلب تنخواوې لږ دي. اول تقریبا زما د امامت 8000 تنخوا ده. زه په دې 8000 باندې کور وچلو، مطلب کتاب باندې رانیسم، خو نه لرم. د مطالعه اکثر صفات وي، خو بیا چې دغه کتابتون جوړ شوی دی، تقریبا بعض کتابونه چې موږ ته ضرورت دي، تفسیرونه پکښې کې دي، مثال د حدیث کتابونه پکښې کې دي، مثال داسې نور دیني مسایل پکښې کې، موږ ترازو مطلب ګورو یې، ډېر استفاده ځین کوو. خو چې موږ کله یو مسله په کار سو، کله بازار په کتابخانه کې، موږ د جمعې ورځ باندې کتاب پیدا کوي، په غانو په بل کتابخانه کې پیدا کوي. نو اوس په حال استغه جوړ شوی دی، موږ ډېر خوشاله یو، ځکه موږ په کلي کې دی، مطلب راجنګ دی، اروح چې راس مطلب دروازه خلاصي.
کتابتون خو زموږ ډېر اشد ضرورت و، ځکه دلته باسواده خلک شته او د مطالعې لپاره شوقمن خلک شته چې مطالعه وکړي او ځان خو څه خبر کړي. دا چې یا نتوانې یا کتاب نشي پیدا کولی، خو نو بیا بله خبره ده. اوس چې دا کتابتون جوړ شوی دی، دا یو ډېره غټه سرمایه ده دغه باسواده خلکو لپاره چې هغه مطالعه کولی شي، راتلای شي، کتاب وړلی شي، کتاب کتلی شي، بېرته راوړي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه کتابتون لپاره کتابونه په هند کې د یو افغان محصل مطیع الله وصال خورا ټول شوي. عطا محمد چې د کتابتون مسولیت لري، ازادي راډیو ته وویل چې دوی اراده لري چې دغه کتابونه نور هم زیات کړي.
دلته بیا خلک راځي، د شاګردان راځي، د اتم سیم و نم سیم لسم تر دولسم معلمان راځي، علما راځي، ملایان د مدرسو ده، بیا د کتابونه ګوري، وړي کورو ته، بیا بیرته راوړي، هغه په بدل کې بیا نور وړي. دا مطیع الله وصال تقریبا 2 کاله کېږي په دې کتابو باندې کار شروع کړی دی، په خپل شخصي پیسو د دې د رانیول دي، او پاته د نور ولایتو د پاره هم د استولي دي، لکه تیری ته استولي دي، څه کتابونه او علمن ته استولي دي، کرایته معروف ولسوالۍ ته هم واستوي، کتابتونونه دوري خلاصي.
په کندهار کې د مطالعې په برخه کې د ځوانانو علاقه زیاته شوې. اوس په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جوړ شوي کتابتون تر څنګ په کندهار ښار کې د عامه کتابتون څخه هم ډېر خلک د مطالعې لپاره ګټه اخلي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مطالعې مینوال کتابونه لولي او د کتابونو د لیکلو لپاره لیکوال پکار دي. د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو چې په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر چټک شوی دی.
د خوست یو شمیر لیکوال او رون اندي وایي چې په دې ولایت کې د لیکوال او شاعرانو په منځ کې د کتاب لیکنې بهیر ګړندی شوی، او اوس مهال یو ډیر شمیر لیکوالو د علمي، ساينسي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو کتابونو او شعري ټولګو لیکلو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې په وروستیو کلونو کې د خوستیو لیکوالو او شاعرانو لسګونه کتابونه چاپ او خپاره شوي، او د دې کتابونو د یوې برخې څخه په علمي او اکاډمیک مرکزونو کې د علمي ماخذ په توګه او حتی د تدریس په برخو کې ورځینې ګټه پورته کیږي. یاد سرګندونی د تیر شنبه په ورځ یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو په هغه علمي او کلتوري ناسته کې په ډاګه کړی چې د نوموړي ولایت یو تن لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسن د شپږ عنوانه بیلابیلو ټولنیزو، هنري، علمي او تاریخي کتابونو د لیکلو او ژباړې په ویاړ جوړه شوې وه. مدني فعال او ژورنالیست فرید الله ظاهر ویل
وروستیو په خوست کې یو شمېر لیکوالو د علمي، فرهنګي او معلوماتي کتابونو چاپ او لیکنې ته مخه کړې ده. مثلا د بیلګې په توګه د بدشدین مشکور ورونه په لمبو کې، سپین روان نورزی د بریالي شخصیت مشاور په نامه ژباړه، د خوست څلور کلن پر مخیون، همدارنګه ډاکټر سیف الله غریبیار طبي ډکشنري، او په دې وروستیو کې د وتلي لیکوال او ژورنالیست ګلشریف حسن د افغانستان د جګړې تاریخ له سکندر مقدونی د ناټو تر راتګه هغه ګټور کتابونه دي چې د ځوانانو د مزیدو معلوماتو لپاره ډیر ګټور دي.
ګلشریف حسن په وروستیو څو کلونو کې شپږ عنوانه کتابونه لکه د افغانستان د جګړو تاریخ، د مقدونی سکندر نه د ناټو د ځواکونو تر راتګ پورې، یوویشتمه پیړۍ او زموږ کلی مالت، ګیدړې لیوا څرنګه محاکمه کړ، مطبوعاتي ژانرونه، طلایي متلونه او د ټوکو ګوړی په خپله لیکلي او ځینې یې له نورو ژبو پښتو ته راژباړلي دي. د خاغلی حسن یو کتاب یوشتمه پیړی کې زموږ کلی مالت نومیږي چې په دې ټولګه کې د ټولنیزو مسایلو ترڅنګ د کلي او قوم حالات او رواجونه په ډیر ساده ډول لیکل شوي دي. په دې ټولګې لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په دې کتاب کې د ټولنې ښه دودونه او رواجونه او ترڅنګ یې هغه نیمګړې خواوې هم ځای شوي دي.
د سګرټو او نورو نشه یي توکو زیانونه د پرېښودو لارې چارې او ځانګړې تجربې شریکې کړي دي. په ټولنه کې د یوه باب عمل چې ولور دی هم پرده پورته کړي او دغه ناوړی دود یې د ټولنې لپاره خورا زیانمن بللی چې همداسې هم دی. لیکوال په دې اثر کې له بې اتفاقۍ سر ټکولی دی. قول، وعده، پیمان، تړون او ژمنه د ده لپاره خورا اهمیت لري، خو کله چې د هغې نشتون په خپله ټولنه کې احساسوي نو غږ کوي چې په اتحاد، همغږۍ او یووالي کې بری دی که نه لکه چې یو همداسې به و.
ګیدړې لیوه څرنګه محاکمه کړ، دا د ګل شریف حسان د کیسې یوه ټولګه ده چې نوموړي د ماشومانو لپاره ژباړلې ده. په دې ټولګه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی لیکنه کړې وه. ده وویل د دې کتاب لوستلو یو ځل بیا ماشومتوب ته وروست او دی متوجه شو چې ماشومان باید مخکې له مخکې په ټولنه کې د ښو خلکو ویناو او ترڅنګ بیا د ځینو خلکو ټګۍ برګۍ ته پام وکړي.
ما کتاب ولوست، په لوستو مې نه یوازې د کیسې یا نقل تنده خړوبه شوه، بلکې د ماشومتوب عمر ته یې یووړم. همدا ډول ډېر داسې غیر مستقیم پیغامونه او مسایل مې پکې ولیدل چې د ماشومانو لپاره ډېر اړین او بنسټیز ارزښت یې درلود.
لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسان په خپلو خبرو کې د فرهنګیانو دا احساس وستایه چې د ژبې، هنر او کلتور د بډاینې د لارې خدمتګارانو زیار ته د قدر په نظر ګوري. یاد دیوی په دې وروستیو کې د ګڼو خوستیو لیکوالو او شاعرانو علمی او فرهنګي کتابونه، شعري ټولګې، ناولونه، کیسې او د ادبیاتو د نورو ډولونو یو شمېر رسالې چاپ او خپرې شوي دي. د خوست فرهنګیان د اړوندو حکومتي ادارو او په علمي او کلتوري ډګرونو کې د مرستندویا ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د کتاب لیکنې د اوسني بهیر د پیاوړتیا لپاره دي په مادي او معنوي لحاظ مرستې وکړي.
د کتابونو له دنیا به د ساز او موسیقي دنیا ته راشو. برکوال مخیل له لیکوال او شاعر رازق فهیم سره چې د بلوچستان د پښتو او بلوچي د دودیزي موسیقي د خوندیتابه په هڅو بوخت دی او دغه راز د پوهنتون له استاد برکت الله سلیم سره د پښتو او بلوچي موسیقي د ساتنې او پالنې په باب دغه بحث کړی دی.
رازق فهیم صاحب، په بلوچستان کې چې کومه پخوا ولسی موسیقي وه، په دغه سیمه کې به ولسی بانډارونه کېدل چې په هغه کې به چغک یا چې د بلوڅو په سیمه کې سرو زور ته ویل کېږي، ناړ او دغه نورې چې کومې د ولسی موسیقي آلې وې دغه به ږغول کېدې. خو اوس له د اوسنیو حالاتو سره وار په وار له موسیقي سره د خلکو مینه هم ورو ورو کمیږي او دغه آلې هم په ختمېدو دي. تاسې د دې د بیا راژوند کولو لپاره یوه پروژه پیل کړې ده، په دې اړه لومړی معلومات راکړئ.
دا چونکې تاسې ذکر وکړلی که خو په مجموعي طور باندې د موسیقي صورتحال په ګرد پښتانه وطن کې شاوخوا په شمول بلوس او سچیرې داسې مطلب لرغوني ټولنې موجودې دي که د سند راواخې ده دا ټولې سیمې په هغه کې دا زیوال ته تللې دي. او موږ خو په دا باندې خپله یو تجزیه تحلیل داسې پیښو چې دا چونکې یو کلچرل سپیس په انګریزي کې ورته ویل کېدای شي که هغه اکوپای سو، او دا د سخت دریزۍ تر ټولو اول پړاو ده سې ته د کلچر کې دننه سې مطلب د خلکو د تعامل او د یو له بل سره د ربط وسیله موجود دي که دا د دغه ژوي بند کی. او سیاغه اکوپای سي ظاهر ده بیا میوزیک، ادب، لټریچر دا غیر متعلق سي، او چې غیر متعلق سره نو ظاهر دغه د فنا کېدو خواته بیا دغه احتمال زیات پیدا سي. زموږ د دې پروژې بنیادی مقصد دا دي چې چونکی په دې سیمه کې په دا یو کوچنی علاقه کې د بلوچ چیرې سي بلوچ پراته دي، براهوي قبایل پراته دي یا زموږ د پښتانه قبایل پراته دي، په پښتنو کې هم خصوصیت سره سي مطلب بورای دي یا بیا لوړ ژوب دي سیمی. په دا کې چونکې د چغک د یو ډیر مهم ثقافتي عنصر په تور شامل پاتې شوی ده، د تاریخ د اظهار په ذریعه باندې هم او د یو میوزیک په ذریعه باندې هم او د یو ثقافتي میوزیک ژانر په تور باندې هم دا پاتې شوی ده. مګر موږ وینو چې مطلب د خلک کم چې زاړه فنکاران هغه څوک څوک له منځه ځي او بیا پر دوی باندې اثرات هم داسې ډیر خلک داسې دي چې خدای دې نور هم وسیلې ورکړي چې حج له لاړ شي له هغې خوا سره سي بیا چغک نه وي، یا چیله لاړ شي له هغې خوا سره سي بیا نه وي. سره ول لاس پنځه لاس داسي چغي کی او داسي فنکاران سی غو چغه کوله سول اغه یڅوک ضعیف سول وفات سو چایله کی او بیا دا هم حقیقت دی مطلب خلګو سی وهل غشت او دغه وسم د معاش ذریعہ وکي اغه ته معاش نسته په کیزه خلګي اورینه او بیا نوې ټکنالوژي سره اغه ته ګر سره دغه نست نو موږ داسي یو ترتیب جوړ کی سی ودته یو نوې اهنګ ورک یو نوې رنگ ورک دا خلک تیار لازم دي لدو سره نوې ځوانان ربط جوړ کو کیا او داسي د یو سلورو میاستو کورس وی د میوزیک سی پاغه کی دوی د سروز زدکی او خصوصیت سره اغه خلک اغه ځوانان سی اغه له موسیقي سره یو دلچسپی لري کیا اغه لمخم د دوی په شخصیت کې اغه یو ځای لري په ژوند کې د دوی ځای لري نو موږ اغه راولو بیا واغو ته یو قسم ټریننګ د سلورو میاستو د میوزیک کورس او موږ دا توقو ته سی مطلب لدې ځخه به تقریبا اوی ځوانان انجونو کان دواړه کیا اغه به لدې ځخه استفاده وکي او دغه یو مرکیدونکو ژانر سی دی کیا دا به نه صرف دا چی رازوندای سی بلکې په دې کې سی کوم اغه طاقت موجود دی توانایي موجود ده کیا اغه به په یو نوی ترتیب سره د میوزیک لرو جهانات سره وتل
برکت شاه کاکړ صاحب تاسو په بلوچستان پونتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد یاست د نور نړۍ غوندې زموږ په پونتونونو کې د موسیقي زده کړه نور کول کیږي خصوصا په بلوچستان ایالت کې دغه ډول موسیقي چې دی د دوی دغه کارونه چې هغه په کلتوري برخه کې یا د موسیقي چې کوم پخوانی یالي دی دغه پر ژوند کولو کې به د دوی هڅې ستاسو په نظر څومره غزمنې او څومره به ګټورې وي
د دې خو شک نشته چې د کوم حالات سره چې موږ مخامخ یو پاک کې زموږ ژبه او کلچر او ادب بیا په هغه خصوصا د روایت او د جدیدیت چې کوم شخړه ده په دې کې زموږ خصوصا شفاهي ادب چې موږ توایي یا فولکلوري سنفونه ورته وایي د فولکلور د فوک سره تړلې د ول سره تړلې چې کوم میوزیکایي الی دي یا سازونه دي هغه ډیر لمنځه تللې دي او ډیر لمنځه روان دي تقریبا د سر ډیولپ پرمختللي هوادونه دي په دغه کې ارزه د ځلې په ستا باندې فولکلور اکیډمي نشتا میوزیک اکیډمي نشتا او ګره د دې چې کوم تهذیبي شتمنی ده یا تاریخي شتمنی ده هغه دوی خوندې کړي ده اوس موږ سره په دا ګرده اوس د دې چې کوم د بلوچستان ایالت دي د دې تر ټولو یو غټ ځنګړتیا ده دغه ده چې په دې کې د سلسه خزيات د ځایونو سره چې هغه ارکیولوژیکل سایټس لرغون پوهان چې دي هغه هغه دلته کار کړی دي اکسکیویشن ځکړي دي لیکن موږ په ګرده ایالت کې یو میوزیم داسې نه درو چې حالت موږ دا شانک شي ورته دغه خبره چې هم دغه اطلاق زموږ پر میوزیکل انسټرومنټس باندې یا دغه د موسیقي چې کوم سازونه دي پر دغه هم کیږي زما په نسبت باندې زم دا خو ډیر نیکمرغه ګام دي چې دوی اخستی دي او باید چې د دولت نورې ادارې چې دي کاغذ کلچر ډپارټمنټ دی یا زموږ د اکیډمیان دي او یونیورسيټیانو په هنتونونه دي هغه باید دې سره وژه په وژه ولاړ شي
رزق فهم صاحب لکه برکت شاه صاحب چې ویل چې فولکلور په ولس کې او په خاور کې خپل ریښې لري اوس چې په دې سیمه کې زموږ ځوانان د تشدد خواته دي یو لټ دام بللای شو چې دوی لخپل ولسی موسیقي او لخپل ولسی شاعري او ولسی ادب لري ساتل کیږي ستاسو دغه پروژه به په دې کې څومره مهم رول ولوبوي چې ځوانان له تشدد بیرته د موسیقي او د ادب خواته راولي او لخپل کلتور او لخاور سره وتړي
ما دغه خبره لته په دې مجلس کې مو کله سی هغه د ډاکټرانو په اصطلاح باندې د انساني وجود سی هغه په خپل په یوري د باندې ډاکټران دا یې مطلب کله په ځل کې دغه ریدم متاثر سی دوی هغه ته ای ریدم کنډیشن یعنی کله سی دا ریدم مات نو بیا د هغه مریض سی هغه د زړه له دورې سره مخامخ وي کې او هغه ته د ژوند چانسونه ډیر کم لیدل کېږي نو باینه د غسی د معاشرام خپل یو وجود لري او کزه دا وایي مسجد دی وجود بنیادی جوړښت سی دی کې هغه هم په دغه آهنګ سره په دغه ریدم سره کم ته سیمه استټیکس یا کم ته سیمه د ژوند جمالیات لري او کله سی دا غیر متعلق سی متاثر سی او ترتیب مات سی نو معاشره هم خپل زوال ته ځي خپل مرګ ته دا صرف د فولکلور په حواله باندې خبره نه ده ټول هغه خبرې سی تا ژوند ته رابولې انسانان لاغه ځخه بیزاره کړی یا کوشش کوي سی مطلب لاغه ځخه د بیزاری اظهار وکړي موج او زبرنګ ټول خلک سی هغه لزوند سره خپل رابط لري کې د دې یو بنیادی مقصد دا دی سی خلک برته زوند تراو بلل سی او د زوند غ رنگونه سی د دوی شاوخوا موجود دی مګر دوی نه ویني هغه د دوی و نظر تشکر سی دا د فن ما خیال بنیادی فریزام دا ده کې هغه شایست سی ستا شاوخوا موجود دی مګر ته نه ویني هغه فن برته ستا وسترګو ته واځي کې د دې شایست او دا غ شایست باریکای ستا و مخترا سی نو دا شی د فولکلور کدا میوزیک په شکل کې دی کدا یو غاړې په شکل کې دی کدا یو شعر په شکل کې دی کدا یو رنگ په شکل کې دی موږ یې سیدا د انسانانو اجتماعي شعور سې دی کې له شعور ز خبر ته شعور تر راځي او سیدا که شعور تر راغلی نو دا مطلب دا دی چې موږ د ژوند کولو یو شعوري تابعیت پات سوس مطلب د دې تعلق برته لزوند سر تړل څنګه دي دا په خپل ځای کې یو ټکنیکی کار دی او زیات زما په خیال په دې باندې علمی مجلسونه په کار دي څرنګه یعنی که یو شی لزوند سر خپل ربط پری کی موږ لغه سره زبردستی نو سکول استرسو پوری زوند په خپل لغه سره ربط نکی پیدا
برکت شاه صاحب په دې سیمه کې چې کوم جګړه دا یا د ترهګری روانه ده دغه سیاسي لتون په خپل ځای دي خو موسیقي یا ادب چې د دې په لمنځړلو کې کوم رول لوبولای شي بهرنی ادارې یا ځینې غیر حکومتي موسیقي خو د دې لپاره کار کوي حکومتونو ته څه کول پکار دي چې د موسیقي او د ادب د ودې لپاره باید پولیس کې کار وکړي
اصل کې د دولت کمی تعلیمی او کلتوری ادارې سي دي دا یوازې دلته په پاکستان کې نه دي بلکې د هر ځای په درېمه نړۍ کې دغه یو ستونزه ده چې دغه ادارو هغه علمی شتمنی هغه تعلیمی او تکنیکی شتمنی یا هغه ویژن حکومت نه دی ورکړی چې په راتلونکي کې ودی د کمی ستونزې پیښیږي یا اوس کوم پیښیږي دغه ادارې د پودوی ته ولار وروشي همدغه ستونزه له موږ سره هم ده ما په نس باندې شای خدا چې موږ د دې ټولو تعلیمی او کلتوری ادارو تشکیل او د دوی ویژن لسره څه وټاکل سي او د لوکوزر په مزمر په هانتون کې د فاین آرټس سانګسته د ادبیات سانګسته یعنی موږ الته وزبی دوریلته مطلب زوبو ادبیات خو په دا ټولو کې د فاین آرټس یا د زوبو کمیداری دی یا بیا د ټولن په هني کمیداری دی په یو شکه هم مشتدا سی او دغه په نظر نه راځي او سرک په نظر نه راځي چې هغه د تیوري څخه یا خالی د کتابي خبرو څخه د عمل خواته مجبوزي یا موږ په شوري توګه موږ تابع وکړو دی نو دا چې کوم ګام دوی اخستی دی د کالج اف یوټیکټیویزم اند ډیولپمنټ والو د دوی سره یو امکان خو موږ ز خپل داسې ورته ګورم چې موږ په خپل زبر په پوهنتون کې یعنی چې دلته کوم د میوزیکولوژي یو څانګه ده په فاین آرټس کې دننه د هغه سره موږ د دې یو تعلق جوړ کړو تړون جوړ کړو او بل دا چې کوم کار وسی د اتومیا سودا پروژه ده د دې پروژې پر بنیاد باندې بیا موږ پروګرام خواته څنګه تللی شو پروګرام دا سوي چې مطلب دا پروژه کدا ثابت کی چې دا خبره همدغه رنګ ده لکه سره څنګه چې د دې په تصور کې ویل شوی چې دا د موسیقي یو ساز دی او د دې سره ژوند تړلې دي او دا د سنچ په خپل ورکسوي دي و دې ته شاوخوا چې کوم حالات دومره مشکلات ورته پیدا شوی دي دومره نامساعد شوی دي حالات چې دا په یو ګوښه کې یعنی د ژوند څخه استلسوي دي دا په خپل نه دی وتلې دا استلسوي شای دي نو اوس چونکه دا ستا خبره په خپل ځای باندې ډیره مهمه ده چې دا د ریاستي ادارو یا د دولتي ادارو با قاعده کردار دی رول دی چې د زبی کذب د کلتور دی کریوایات دی کدا رنګ بیا د پدې کې د نن د سازونه دی د دغه د پرمختګ او د دې د خوند کول کار وکوي خو هغه تروس په لودې ته نه دی ما په خیال چې پدې دغه کې نه دی چې هغه داسې وکړي
رازق فهم صاحب ورسته پښتنه ملتاسي د څنګه چې په ستاسو په دې سیمینار کې وویل سول چې موسیقي په تهذیبونو کې او په لسونو کې په پیړیو پیړیو ډیر ځړې رشیل لري او اوس هم د نړۍ پر مختلي وادونو پریږدو چې کوم دغه اسلامي وادونه د عربي وادونه د ترکیه د ایران د هغه د خپل موسیقي او د خپل کلتور د خوندي ساتلو لپاره هڅه کوي او د دوی دغه هڅې له مذهب سره هیڅ وخت په ټکر کې نه دي خو زموږ په دغه سیمه کې خصوصا په پاکستان کې دلته چې هر نوی جدید شان راغلی دی د مذهب له خوا مخالفت شوی دی چې په هغه کې موسیقي او د موسیقي نوی عالی هم دي تاسو چې دغه پروژه پیل کړې ده آیا د مذهبي اړخ له خوا چې کوم دغه تضادات موجود دي چې دوی د موسیقي په خلاف خبرې کوي او به تیرو څو کلونو کې زموږ په دغه سیمه کې پر موسیقارانو او پر سندرغاړو باندې بریدونه او حملې هم شوي دي د دې لپاره به څه کوي دا خلک به څنګه قانع کوي چې موسیقي د دې ولس پخوانی میراث دی او موږ باید د دې د ودې لپاره کار وکړو
یار زه خو په خپله ودې ټول کار ته د یو عام سړي په سترګه ګورم په خپله هم یو عام سړی یو عام وګړی د دې ټولنې عام وګړي سي دي هغه ژوند هم کوي هغه مذهب هم کوي هغه خوشحالي هم کوي هغه شادي هم کوي هغه په غم کې خپل رسومات سره دي هغه ترسره کوي هغه پیسې هم ګټي هغه په ژوند کې د پرمختګ هڅې هم کوي نو موږ باید چې وزونت په هغه همګیریت وګو زما په نزد موږ ټولنې سي دي کې ډيري مذهبي دي یعنی کده مذهب د پریکټس په تور باندې تور توګو مگر دا ژوندې ټولنې هغه کې شعر هم ژوندې پاتې شوی دي میوزیک هم ژوندې پاتې شوی دي رنگونو هم خپل ژبه نه د الله سور کړي که زموږ وسیمې ته وګورې دا چغه کسي ده دا خو به زموږ په ټولنې کې زما دا په یاد سي مطلب چې بچغه کول کېدل طالبان به مرتناستو ملایان به مرتناستو نوابان سره سرداران به مرتناست او عام وګړي به مرتناست او په دغه کې سی به کمی مرسیه وي کمی رزمیا شاعری به کېدله په دې کې په شاعری کې هم زه خدای خلک پیژنم چې مطلب هغه به کېده شاعری پکې کړی ده هغه علمی او علما مو طالبانو مو له مذهب سره تعلق مو مګر دا شی نه غیر اسلامي او نه غیر مدني او نه غیر تمدني او دا داسي نوې کیسه د اسرار لوته داسي مطلب هر شی سي دی کنه غیر انساني سو یا دغه سو کته د نزد خبره کوي کله دغه خبره زما په نزد زدايه مزم مشچون کې عام وګړي نو عام وګړي سرنګ ژوند کوي نو دوی ته د ژوند د دوی د ژوند په هغه معمول کې دنه نه باید سمج شان غکو کده هر شی یو جسټیفیکیشن او یو فتوا راړو دا به ډیره ګران شي نو ډیر کارونه دارنګ کوي ډیر ژوند خپل یو عمل دی کنه هغه خپل پر مخسي او خلک هغه کې شاړ خون هم پیدا کوي او کاغه چیرې داسې مهلک کړخونی خلک او ثقافتونه په خپل ایرلیونت کې غیر متعلق نو دا کتر اوسه پر ژوندې پاتې شوی دا نو نن خو موږ د پروجیکټ په ذریعہ باندې دا چغه کنه دراو د تاریخ لکه تل څه وسغه موږ بلوچ ملګری وهل له مهرګړه زخره شو نظر کال په خاص کم معلوم تاریخ دی باقي کې د آثار موجود درې زره کال خو د دې عکسونه لري د ویل سي موجود نو سدا شیخ خپل ژوند کړی دی رشد کړی دی د تاریخ په دا وجدو کې مظاهره د هر مذهب خپل ځان پر کتل مگر په دغه کې دغه خپل یو آهنګ پیدا کړی دی او سفر را کړی دی او یو رنګ جسټیفای شوی دی او خلق له لاس نه ورکړ او دغه سی به مختم روان
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
له موسیقي څخه به بیا د کتاب دنیا ته راشو په ګردیز کې علمي کتابتون په 13 یو میاشت کې شاوخوا شل عنوانه نوي کتابونه چاپ کړي دي په دغه کې د عمان نیازی د شیرونو نوی کتاب چې د سکرو بخی نمیشي هم چاپ شوی دی د سکرو د بخی په باره کې مې له ښاغلي عمان سره خبرې کړې دي د اوریدو بلنه درکوم عمان صاحب اول خو د شیرونو د نوي کتاب مبارکي درکوم او کتاب دی ماشاءالله په خو به دي کتابونه چاپېدل یو څه به واړو خو د سکرو بخی دادی په 353 مخونو کې چاپ شوی ده هغه هم د لوی کچې نو شډیر شیرونه دی پکې او عمان صاحب اول درته وایي چې په دې کې د خپل ټول شاعري ځای کړی ده
دغه د ما د 13.5 کال شاعري ده کړی مې دغه نه مخکې مې کومه شاعري کړې وه هغه یو بل کتاب و د دراوی په نوم په هغه کې راغله په دغه کې مې دا د 1.5 کال شاعري ده
دا څنګه په 15-16 کال کې د دومره شاعري ونه کړه لکه په 1.5 کال کې د دې چل څه دی
یو څه خو تجربه هم وسوه یو بل کار چې ما وکړ پخوا ډېر خور وور وم هر کار به مې کاوه کیسه به مې لیکله او په نقد کې به مې ګوتې وهلې او نقاشي به مې کوله او نوري خوایم دغه سی وی دین شوقونه ما لرل چې هغه به میکال نو په دې ورستو کلونو کې مې داسې فکر وکړ چې کسړی ډیر سره تیتو پاراکسی او ډیرو خو سره وې شلسی بیا په یو بار حکیم نسی کولای چې کار وکړي نو یو څه مې ځان سره را مدد کو زله مې داسې و چې پندې دو برخو کې کار وکم یو د نقاشي په برخه کې او یو د شاعري په برخه کې نوري خو مشکل او پاله لري
دغه پښتنه چې ما در نه کوله مخکې لدی چې مرکه در سره وکم هم په ذهن کې برات هېره ده او ما ورته یو بل ځواب پیدا کړی نه پېژم زما په ځواب کې څه وایي زه فکر کوم دغه انټرنیټ هم زموږ لیکوالو او شاعرانو ته ډېر ښه فرصت ورکړی دی یو څه ولي کې سمدستي پکې خپور شي د نړیوال جال له لارې د فیسبوک له لارې او د نورو ذریعو له لارې سمدستي خپور شي او د لوستونکو عکس العمل هم سمدستي وبیني نو زه فکر کوم دغه ذریعه هم ډېر لیکوال او شاعران هڅولي دي چې ډېر څه ولیکي او همیشه له خپلو لوستونکو سره په رابطه کې او د هغوی غوښتنو ته او ارزوګانو ته او عکس العملونو ته منتظر واوسي یو خو
دا شیم ده البته دا شیم نقش لري چې د مطالعې زمینه هم ډېره ده یعنې مساعده ده سړی کولی شي ډېر نوي مسایلو سره آشنا شي نوي مسایل وګوري او دا خبر هم ده چې هره ورځ باید یو څه ولري چې خلک منتظر یې چې یو څه باید ستاسو وګوري دا مې نقش لري
دی یو بل نقش پیسه کې څه وایي د ډیرو لیکوالو بیوګرافي چې ما لوستې ده او د شاعرانو د ژوند د منځ په کلونو کې چې دا ځواني په خسته وي په دې وخت کې دوی مهم آثار لیکي، یو خو په دې وخت کې تجربه هم په خسته وي، ذهن هم پوخي، یو څه په ځان باور هم ډیر سوي، او بیا وروسته سړی فکر کوي چې کله دې مرحله هم تیرې شم نو بیا د زړه بدن دوران راځي، نو بیا د ډیر کار فرصت نسته. د عمر پیسې کې د څه نظر دی؟ آیا په یو خاص عمر کې چې له څو دېرس کلنی شروع کیږي او شاید تر څو پنځوس کلنی پورې ادامه پیدا کړي، د لیکلو په لحاظ سړی ډېر فعال نه وي؟
یوه ویره یې له سړي سره، په دې ځوانۍ کې سړی یو څه بې باکه یي، یو شی ولیکي بیا وایي وایي ستا وخت ستا ده، نو بیا به بل وخت به بشپړ کړم، بل وخت به تکمیل کړم، ځه کېږي نو عمر ډېر ده، بیا به ګورو په کراره. په دغه عمر کې یو ویره په سړي پسې، سړی داسې فکر کوي چې که یې اوس ونه کړم نو بیا مې دا فرصت له لاسه وځي، بیا یې بیا نه سم کولای. دا یوه ویره یې دا ما احساس کړې ده. څو کاله مخکې به مې یو شی ولیکل، که به بشپړ نه سو چندان به مې سر نه پسې ګرځاو، اوس چې یو شی لیکم کوشش کوم چې بشپړ یې کړم او خپور یې کړم، تکمیلوم یې. په ځوانۍ کې مې دا کار نه کاوه.
خیر اوس هم ځوان یې اومن صاحب. اومن صاحب، اورېدونکي خو به ډېره علاقه دا لري چې یو څه درنه واوري.
او د سکرو له بخې به یو څو شعرونه تاسو ته ولولم. داسې لن لن دي، دا خو یو سرلیکې ده. سترګې ستا سترګې لکه په پسرلنۍ شپه کې چې د باران څاڅکي د ډیوې د رڼا پر طلایي پاڼو خاموشۍ ته ورغړي.
ډېر علي، ډېر علي.
وږمه هغه مې یادېږي چې سترګې یې عطر او ننداره یې وږمه لري.
ډېر علي.
شوخي هغه مې اوس هم په ټولو خاموشیو کې شوخي کوي.
ډېر علي، ډېر علي.
مڼه یو شاعر د مني له سترګو مڼې راڅنډي.
یو شاعر
د مني له سترګو مڼې راڅنډي.
ډېر علي. عمان صاحب، دا لنډکي شعرونه خو به بیا هم وایو. کله دې په دې فکر کړی دی کنه چې انځورګري ستا په شاعرۍ باندې ډېر اثر لري؟ یعنې تا وویل وایي دا خواره واره هنرونه مې راټول کړي دي، په دې یو نیم کال کې مې شاعري ته ډېر وخت ورکړی دی، خو هغه هنرونه دې ختم کړي نه دي، هغه هنرونه دې هم شاعري ته رانقل کړي دي. د شاعرۍ او د نقاشۍ د ارتباط پیسې کې څه وایې؟
یو شي ته چې ما ډېر زه متوجه کړی یم، البته په ما یې هغه اغېزته ده، په دې کې دقت ډېر وي. هغه رابطه چې ده او د رنګونو فرضاً په نقاشۍ کې د رنګونو دغه ته سړی توجه کوي، هغه تناسب دی. داسې نه شي کېدلی چې فرضاً یو رنګ ډېر تازه یې ډېر ځلیږي، بل رنګ بیا ډېر پکی، او ټول هم په مجموع کې یوه موضوع یي. البته دغه شي ته مې په شعر کې هم پام کړی ده. داسې مې نه دي کړي چې یو شی ډېر برجسته یي، ډېر ښکاره یي. نو نقاشي چې ده یو دقت غواړي، او دغه دقت چې ده ما په شاعري کې هم پاللی ده. دغه شي مرسته راسره کړې ده. البته رنګونو تیاره نور رڼا دغه شینه مې بیا استفاده کړې ده.
او زه به یو بل څه هم وایم، د انځورګرۍ او ستاسو د شاعري د رابطې پیسې کې، یو انځور خبرې نه کوي، یو انځور د ځان پیسې کې توضیح نه ورکوي، یو انځور دا نه درته وایي چې زه د پلانې شي رسم یم، د پلانې شي انځور یم، دغه ګل چې مې دلته رسم کړی ده دا دا معنی لري، دا معنی لري. لیدونکی به دای توضیح کوي. ستاسو په شعرونو کې زه دغه شی ډېر وینم. زموږ په پښتو شاعري کې داسې شعرونه هم ډېر دي چې شاعر به خبره وکړي، بیا د خپل مطلب توضیح ورکوي، حتی وایي هو ځکه داسې ده، ځکه هو په دې دلیلو نو دغسې نتیجه ګیری. شاعري کلمې دي، په کلمو کې دا امکان شته، په انځورګري کې دا امکان نشته. انځور صرف ځان در ښکاروي، نور به توضیح لیدونکی کوي، نور معنا او نتیجه ګیری به لیدونکی اخلي. تاسو په شاعري کې ما دغه تمایل ډېر لیدلی دی، او حتی ګمان کوم همدې تمایل ایجاز ته او لنډ بیان ته هم ډېر مایل کړی یاست.
دې شي ته زه متوجه سوی یم، او له دې شي ډېر خوند م اخلمه. بشپړه خبره خوند نه راکوي، او ډېره واضح او سری بیان هم خوند نه راکوي چې ټول شی نو زه ووایم. زما خوښېږي چې جلوي څراغونه یي، او داسې راهنما نه یي در سره چې نو تر وروستي ځایه دې ورسوي. یو څه ته هم باید برخه واخلی په دې دغه کې، په دې تک کې، په دې لاره کې. د ما له دې شي نه زه په خپله ډېر زیات خوند اخلمه. یو څه ځای باید پکې ورک سي، بیا یوه بله رڼا یي، نو دا مې خوښېږي. البته ارتباط مې د دې ټولو څراغونو بیا خوښېږي. داسې نه یي چې لاره بیخي سړی پکې ورکه کړي. د دې شي نه زه خوند اخلم. البته په انځورګري کې مې دا شایسته ده چې یو یو څه به انځور درته وایي، یو څه به ته بشپړه یې، په شعر کې مې دا تمایل شته ده او دا مې احساس کړی ده کله نا کله دوستان راته وایي وایي موږ پرې باندې پوه نه سو. البته ځینې سمبولونه یې چې دوی ورسره اکثره وخت ځینې دوستان ناشنا یي او بل دا یې چې هغه خیال ته یې ډېره توجه نه کوي، هغه پیوندونو ته یې ډېره توجه نه کوي. ماته دا خبره کوي ما په خپله ډېر علاقه خپله له دې سره ده چې موضوع باید نه وي، خبره باید یو څه داسې ناشنا کمه هغه هم د تخیل په مرسته، د کلماتو په مرسته، د فعلونو په مرسته چې ځایونه یې سره بدل را بدل کړه، له دې سره مې علاقه ډېره ده. نو دا ممکن د انځورګرۍ تاثیر هم وي او زما په شعرونو کې ممکن دا شی وي.
د پیچلتیا خبره تاسې وکړه په هنر کې که نه، ابهام خبره دې وکړه. ابهام البته هنري کېدی هم سی او هغه ابهام هم دی چې له ضعفه وي، دواړه حالت دي. کلی بې خوا وګورې د دې ښکلا ماهیت له ابهام سره غوټی دی. که یو شی قابل درک سي پوره نو بیا خو قابل تحلیل دی، بیا نو د پوره وپېژندو، بیا هغه ښایست پکې ختمی شي. په کوچنوالي دې هغه رنګه شوپرکان نیولی دي، رنګه پتنګان، هغه رنګین وزري په دې پسې زه هم ډېر ګرځېدلی یم. د موږ په کور کې د ګلانو پټیو چې غرمه به و مور به ویل چې ویده سوی او مور به ویده سوه او پټ به را ووتو، دا کارونه خو به دې کړي وي په اوړي، نو را وبوتو او په دې رنګین وزرو پتنګانو پسې به زه ګرځېدم. ډېر کوشش به مې وکړو خو آخر به مې یو ونیو په موټ کې، بیا به مې یو وخت دا موټ پرانیستو چې موټ به مې خلاص کړو چې کتل به مې دوی دغه رنګ چې دی دا دوړه ده، دوی په وزرو پرې هغه دوړه به دما په موټ کې تو سوی وه او دی به سپېره سوی و. دغه مثال مې هېڅ وخت نه هېرېږي. ګمان کوم ښایست همداسې شی دی، که په کنټرول کې راسي، که پوره درک سي، نو بیا ښایست نه پاتې کېږي، ځکه چې د خیال لپاره گنجایش پکې نشته. موږ د لمر رڼا ته یو شی دومره ښایسته نه وینو لکه د سپوږمۍ رڼا ته، ځکه چې نیم ښکاري او نیم نه ښکاري. دا د ښایست د فلسفې یو اړخ سو. خو له بلې خوا بیا برتراند راسل یوه خبره کړې ده، د شلمې پېړۍ لوی مفکر او عالم، هغه وایي دا شکسپیر خو خپل شعرونه د دې لپاره نه دي لیکلي چې د مکتب زده کوونکي ورباندې پازاد کړي او دوی ډېر فکر ورته وکړي او بیا معنا ځنې واخلي. هغه د دې لپاره لیکلي دي چې خلک ورباندې پوه سي او خوند ځنې واخلي. او دا چې اوس څو پېړۍ تېرې دي او په شکسپیر باندې پوهېدل سخته دي، دا د زمانې مشکل دی. که موږ د فزیک یو کتاب لولو که مشکله هم یې ځان پرې پوهېوو، زحمت پرې باسو، ځکه چې فزیک که په زحمت هم زده سي نو بیا نورې ګټې لري. د هنر پیسه کې بیا یو لوستونکی ولې ځان ډېر پاساب کړي؟ دی خو د خوند لپاره لولي، د خوند لپاره ولې ځان پاساب کړي؟ بې ابهام هم نه کېږي او دغه له ابهام سره هم هغه تاسو وویل چې ځینې لوستونکي ورسره په تکلیف وي.
او دغه شی ده، البته زما خپل کوم تمایل چې ده هغه هم دا ده چې له دغه ډول شاعري نه مې خوند اخلم زه پخپله. او په نهایت کې زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هر شاعر خپل ابزار لري او لوغونه به استفاده کوي، او نجار به نجاري کوي، فرزن کلال به کلالي کوي، د دوی دار یو خپل ابزار دي. ټول نسو کولای چې یو ډول شاعري وکړو. زما له دغه شي سره علاقه ده او ما چې څومره خپله مې کوشش کړی ده چې داسې نه وي چې نو بیخي بې معنا وي. البته څوک چې لولي هغه باید هغه د شعر له باریکیو سره، د شعر له سمبولونو سره، د دغو شیانو سره باید آشنا وي. فکر کوم چې عام لوستونکي ته به ځینې د فهم وړ نه وي، خو څوک شاعران دي اکثره هغوی خوښ کړي دي زما شعرونه. خو ځوانان چې اکثره متعلمین دي او محصلین دي، هغوی کله کله ناکله داسې یو شعر راته ولیکي چې بیا زه پرې پوه نه سوم. البته بیا چې زه توضیح ورکړم چې له دې نه مراد دی، بیا راته وایي اوس پوه سوم. دغسې یو مشکل شته ده کله ناکله زه په فیسبوک ورسره مخامخ.
البته عمان صاحب یوه خبره بله هم ده، په لوبو باندې پوهېدل خو اسانه دي نسبتا، یعنی نه سواد غواړي او نه خاصه مطالعه غواړي. یو دوه ځله چې ورته کېنستې پې پیشي. خو دغه فوټبال دی، که د فوټبال د میدان له مقرراتو سره، د لوبې له ځینو تخنیکونو سره، د نمرو ورکولو له معیارونو سره، فولونو سره یو څه بلد نه سي نو څه خوند به ځینې اخلي. او کرکټ خو که درته ووایم تر فوټبال هم پیچلې لوبه ده. نو چې په لوبو کې داسې ده، هنر خو لا او ادب خو لا یو پیچلی کار دی. یو څه شاید لوستونکي او اورېدونکي هم لټي کوي، دوی که غواړي چې د ژوند په عالي تجربو کې شریک سي، په عالي هنري تجربو کې شریک سي، دوی باید یو څه زحمت په ځان ومني، یو ډیر څه زده کړي، په ذهن یو څه فشارونه راوړي چې بیا باریک شیان هم درک کړای شي. څنګه داسې نه ده چې زموږ ډیرو لوستونکو او اورېدونکو تر اوسه له دغه مکلفیت نه دی درک کړی؟
بالکل، دا شی ده، یعنی دا کلیانو لټه به کوي، یو داسې دي چې مشترک کلیانې دي، دا سمبولونه چې دي دا تقریبا ماته مشترک کلیانې دي چې سړی په دې باندې باید پوه شي. بل دا هر شاعر بیا خاص کلیانې لري، د هغو په رمزونو به هم پوهېږي. استاد مرحوم دی خدای وبخي، یو وخت یې ماته ویلي و د بېدل په عیسه کې، همدا د کلیانو خبره یې کړې وه راته، په بېدل پوهېده اسانه دي څو کلیانې دي چې هغه باید درسره وي. نو حقیقت خبره دغه ده، هر شاعر یو خو هغه عمومي کلیانې لري چې په هغو باندې باید سړی پوه وي، او بل دا ده چې هغه د ده ځانګړې خپلې خاص کلیانې په هغو هم باید پوه شي. نو یو څه مطالعه په کار ده، داسې هم نه کېږي چې یو څوک هېڅ شی یې نه یې لوستی او راسي بیا د په هر څه پوه شي. البته ځینې باریکیو ته باید توجه وکړي.
عمان صاحب، شعرونه یو څه ولوله.
یو شعر ده، ژړا یوازې سیوری خبر دی چې کړکۍ دیوال کې ولې ژاړي،
چې کړکۍ
دیوال کې ولې ژاړي.
که لوستونکی وایي چې کړکۍ خو نه ژاړي، د شاعر ولې د کړکۍ او ژړا ترمنځ یو مناسبت پیدا کړی دی؟ ستاسو جواب ورته سي.
دلته ما نه ژړا په هغه معمول شکل باندې راخیستې ده، نه مې سیوری په هغه معمول شکل باندې راخیستې ده، او نه مې کړکۍ په هغه معمول شکل باندې راخیستې ده. دا د کړکۍ نه دي چې دا مودې موږ په کورونو کې دي. دلته له جنګ او له ویرانۍ او له دغه نه یو شکایت ده، دا د موږ د ملک له بربادۍ نه یو شکایت ده. دا یوه ویرانه سیمه ده. دلته مې له سیوري نه مطلب دا ده چې هغه د موږ په ملک باندې کوم مصیبت راغلی ده، او دا سیمې متروکې شوي دي. دوی دوه سره پوهېږي چې څه حال ده په دې ملک کې.
نو که فرضاً د دې شعر نوم د ژړا په ځای وایرانه وای، آیا له لوستونکو سره به دې ډېره مرسته نه وه کړې، وکیلي به دې نه وه ورکړې؟
او دا کېدای شي، البته دغه ما یوه سا وه کړې ده چې په زله د ځوانانو نه هم دا هیله ده د شعرونو د نومونو په عیسه کې د دقت کوي. متاسفانه ما په اول کې دې شي ته توجه ونه کړه. کله چې مې کتاب چاپېده نو مسؤولو کسانو عجله وه، ما ډېر مناسب نومونه خپلو شعرونو ته انتخاب نه کړو. خو له دې تجربې وروسته مې اوس فیصله کړې ده چې کله خپل شعرونه لیکم حتما به مناسب نوم ورته انتخابوم. دا مرسته کوي ورسره، البته نوم دیش ته د ځوانانو هم توجه کوي، زه به هم توجه کوم.
ارشاد، یو بل نظم هم ولولې یا شعر.
تنده ما تر باران وروسته د اوبو تنده ولیده، په لاره کې سرتوره بهېده،
په لار کې
سرتوره
بهېده. ډېر عالی، ډېر عالی.
شک په ټولو ناقرارو دوړو مې د ناکام مین شک کی،
په ټولو
ناقرارو دوړو مې د ناکام مین شک کی.
ډېر عالی، ډېر عالی.
کمیس کله نا کله زهم لکه خوله له خپل کمیسه بهر ناست،
لکه خوله
له خپل کمیسه بهر ناست.
ډېر عالی.
مین د دې لارې پر ازغو تناکې نسته، په دې سیمه کې مین تیر سوی نه دی.
ډېر عالی.
عمر یوه مرغۍ هره ورځ په کړکۍ لګېږي، د ونې عمر کموي.
ډېر عالی. عمان صاحب، دغه شعرونه دي ډېر لنډ دي، لنډوالی ژبه کوټلې کوي، ژبه ایجاز ته متمایله کوي، او بالاخره ژبه سمبولیکه کوي، ځکه چې ته به یوه تجربه، یو احساس، یو مطلب په ډېرو لږو کلمو کې ځایوي، نو بیا به تمن له اشاري ژبې استفاده کوي. دا خو ستاسو د ژبې په دې استعاري او اشاري او سمبولیک خاصیت کې دغه شی هم نقش لرلی دی. خو که سوال وسي چې دا د لنډکیو شاعري ولې ډېره کوي، ځواب به دې څه وي؟
ما پخپله د یوې شېبې سره هم ډېره زیاته علاقه یې، دا خو مې له ډېره وخته داسې یو تمایل شته ده. بل دا ده چې د یو بل شي سره چې زما علاقه ده، هغه دا ده چې موږ ډېر داسې شیان دي چې د موږ په ژوند کې اهمیت لري، او په دې ارزي چې باید شعر سي. متاسفانه موږ نه دي شعر کړي. موږ داسې فکر کړی ده چې شاعري حتی تر کلماتو پورې، موږ دا خبره کوو چې ځینې کلمې شاعرانه دي، ځینې کلمې شاعرانه نه دي. د موضوع او د مضمون په حساب باندې موږ دا فکر کوو چې ځینې موضوعات او ځینې مسایل په شعر کولو ارزي او ځینې نه ارزي. حال دا چې دا خبره نه ده. د دنیا شعرونه چې سړی وګوري، د دنیا شاعران چې سړی ولولي، ټول ژوند ته شاعري کړې ده. ژوند یې پرځې پرځې کړی ده. بے یار پرزے ته شاعری کړی ده. او لنګ فرم ما د دې لپاره انتخاب کړی ده چې کله نا کله وګدو نظمونه داسې سي چې تیل سره تر پایه هغه سی و نسې پاللی لکه هغه یوه شیبه چې تا پکې پاللی ده. ځینې وخت داسې موږ ډېرې خبرې کوو خو خبره پکې هماغه لنډه وي. ما تمایل دا ده چې علاقه مې دا ده چې کوم شی چې په دې ارزي چې باید ولوستل سي هغه رااخلمه. که نو زه کولی سم دا واړو واړو شعرونه مې اوږده اوږده نظمونه هم کمه اکثره وخت یې هغسې نسمه پاللی لکه هغه د پیل چې
عمان صاحب دغه چاربیت هم د ولسي ادب یو فورم دی او لنډۍ هم ده. په لنډۍ کې شاهکارونه سته په چاربیتو کې به یې په مشکله پیدا کړي. هماغو خلکو چې لنډۍ یې ویلي دي چاربیت یې هم ویلي دي. خو چاربیت چون په ډېرو بیتونو کې لیکل کېږي ډېرې جملې غواړي ډېرې خبرې غواړي نو که هغه یوه شیبه یې الهامي هم وي دا نور به سره شاعر هسې پیوندوي او دغه پیوند سوي بیتونه او مصرې هغه الهامي شیبه هم ګډه وډه
کړي.
خو په لنډۍ کې دا مشکل کم دی یا نشته؟ نو ګومان کوم تاسې لنډ قالب دې لپاره هم انتخابوي چې صرف هغه د الهام شیبه خوندي کوي او نور
دا علاقه می ډیره زیاته ده. یعنی چې کوم شی چې الهام ده هغه باید خوندي سي. نور که اضافي پیسې پیوندې دا پلوستون کې غمیږي او که هغه سی و نسې پاللی لکه الهامي شیبه بیا خوند نه کوي.
عمان صاحب ډیره مننه.
خیر اوسې.
آزادي راډیو مجله همدومره وه. نور مو په خدای سپارم. پیسې ته اوسئ.